په لیکه کې ده او د دوی پوښتنه به هم واخلو به دواړه یو ځای جواب کړو. السلام علیکم.
جما خبرې کوم د نورار نو سلام او احترامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال د ډاکټر څخه مده یو وخت ما نه مایلته دا وستا شکر یو سلو او نهره باندې یو سلو شملې بیا دا استاد دا څنګه پوهیږي چې دا وایي نو خو دا فرض ته سره فرض سره دا وښه فرض نو کو دا او هغه نو ست دې اره نشته یو څه ته چې ما نه کوم سره دا وښه دا وته زری چې نه څه در ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی د ستنې دی لا وښه چې څه چې دا د افسانه نه دامه شو دا خبره چې وځه
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوه ما چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بار زخته دي. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږه وي او په ناصافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کچه لوړه بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې ځینو نمونه واخیستل د توت څخه چې په ډېره اندازه باید ونه خوړل شي، ډېر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي، ماټایان لډوان او دا مسایل. ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنا نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا مالج متخصص ورته ویلی وی باید د هغه څخه پوښتنه وکي او د هغه پرانا کې باید هماغه سیمنګ او تاسو ځنی چارټونه لرو د شکر د ناروغي په خاطر باندې چې دغه مر مقدار باید تاسو سلی رساتو کې واخلی. دا ډیره اړینه ده. لبل پلاوا جمال صاحب چې د ننګرهار څخه مونږ او تاسو ته ټلیفون کړو، د چ په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د شکر کچه نورماله و، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتونه تر 160 ملي ګرام پر ډیسیلیټر ده. کچیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکي او د دې مقدار 160 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه، ځنې کتابونه 170 ملي ګرام پر ډیسیلیټر وای، ځنې 160 ملي ګرام پر ډیسیلیټر وي، د دې څخه لوړه شي او په سو لابراتوارونو کې د سو ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نخې نښانې مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچا په لومړی ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 ملي ګرام پر ډیسیلیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغه څخه ورسره د شکر کچا نورماله ده. کولای شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وایي کچیرته تاسو په ځان باندې شکی وسی، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی واري متکرر معاینات وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
ما خپل شروع دی دا چې څور نه ښکاله دی دینو ډېر فاز اپ کړی دی، بخیر چې ډنګر کړی دی، زه خې به اندازې ډنګر کړی دی، خو په دې چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاړی په اړه چې پچ کړو دا دې ثواني چې ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین ته پریز مکو پریز دې سخت پریز مکو مزه پارچی ده دا پریز دا مور ته دا کړی دی نو دا پریز ثواني خو بنې دې ډاکټر ته ویل دا بیا تاسو نور نه جوړی دی چې دې سخت پریز کوي ډېر دا کار استلې دی دا پریز اوس
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکاره کېدل دی ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپندنت ډیابټس میلټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نخکته وي، وای د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډی جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لاري واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کی او هغه انسولین یا پچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه ملي ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعاً د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړی پایل من سره وړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچه د حد ټیټیږي او بلاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیتو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شوري حالت لمنځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کوو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته ویشي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مهرباني. وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95% ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی، ټایپ 2. عموما د سلویخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري، د حد زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې معوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې، 15 کالو نه نیول تر 10 کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیف پیدا کړی وي. د سترګو ډاکټر ورته وایي چې تله کته د شکر معاینه کا، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې من سره راغلی دی استاد دید لمنځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي ناخونه خانو باندې بزرس خبرو کوم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځيږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د سلويخ کالو څخه زیات او چاغ او په ناساپی ډول باندې ورته زخت زیاته تنده، ډیر زیات ته شمیتیازې کول او تیمنده وهلې، ډیر زیات خوراک وکاو، دای وای سه پایا ده، درېګونه حالت ده، د دې سره سره ستړتیا من سره زی او د وزن بیلل من سره زی، د دې سره زړبدی کانګ ورته پیدا شولې، حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډایواله ورته پیدا شو، د غټي نه خېدی. خو کله کله بدبختانه داسې کیږي چې تر 15 کالو پورې که چیرته شکر د خنخانی په چا کې راخکاره نه کړلی، وای ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي، سختیږي او اچ کله وچا او د دل دغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید لمنځه وړي.
او بل په دغه په نړیواله کې ستاسو انسان ته ولا شي د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر کې ناروغي نه شي.
عبد اللطیف خان خوري زړه پورې پښتنه وکړه، وای چې د چربی لامل دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکی کارونو نه کول دي. کور منګ او تاسو خروس کو ولی فزیکی کارونه نه کو، د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي. کلم چې وزن زیات شو، د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازی دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي. کله چې عکس العمل وخی دغه حجرات په مقاومت په دومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازول تر څو پوري د بدن وړتیا پوره کی. نو په همدغه خاطر باندې چاغواله د شکر لمړنۍ او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نشو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډیر غوړ، ډیر وریجی، ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي، ډیر زیات انرژي لري و نه خورو، او همیشه باید موږ او تاسو مینروي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کړو، غرمه پکې نه وه. جنتی خواړه ماینده کې وای دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د 12 میاشتو په موده کې راټول کړي دی، وازد راټول شوی دی، د روژې په واسطه پرې منځل کیږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنځشنبه روژې ونیسو څو ګټې لري. یو خدا چې د چاغښت مخه نیسي، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته به د خپرونې په جریان کې ووایو د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګري. نو که چېرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ګرارې خور تاسو ته سلامونه ډالۍ
کوم. علیکم سلام مهرباني.
نظر محمد خبرې کوم، لالپورې ولسوالۍ سربند کلي نه. دا پوښتنه ده چې عمر مې 40 کاله دی او د پښو درد راغلی. مخکې مې معاینه کړې وه ګاډي کې لاندې کوټل کې، 150 کې وو. ډېر چې کار کوم ستړیا کېږي. ما ویم دکاندار
ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دوکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساعت لس ساعته ولاړ وي، هغه وینه د 2 ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي. دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالښت کېږدي تر څو پورې د پښو د وینه په اسانۍ سره تخلیه شي او که بیا هم دردونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکړي.
مهرباني. وعلیکم السلام.
د پرهیز په باب لباندې بزه دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوازانو خوځو کې منځ راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم وزیږي بیا بیرته لمنځه ځي. پرهیز د مریض حالت، د شکر د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات تعداد دویم ډول د چاغوالي له امله منځ راغلی، ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله زغ زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاري باب باید تود کې په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایبټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي. ګلوکوز کچې راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر 1 ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بده مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې دپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی کا شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
رخصت را کوا زندر چخ پمیتر هورا رسوام در چخ موری رخصت را کوا زندر چخ زان تر قیامت بیلوام در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ دورو افسانی ویلی سید مایو د پیالی ویلی پلتنی دی دخ کلو رو تر بلور سپینی نازا ولی رو پاری جنتی تا ورسی گی شہیدانو بنا سیگی لمایو مستی بزنگی گی ہورے لکا کوتاری بنا سیگی آغا نڑی لنی مطو ڈکد ہم لاسلو لشو دو ڈکد مپسی نفوری مر گئی تڑلائی فقہ والا میں دا جنت گٹھلائی فقہ والا میں دا جنت گٹھلائی فقہ والا میں دا جنت گٹھلائی چاته پریگدی هغه رنزور خوردی چاته پریگدی هغه ما شمرور با دیوری لم لگی دنلی دلی خوردی چاته پریگدی سمولوی ساده زلمیان غولوی چوک جنت چوک ایمان غولوی تا جنت دوڑی پخ پل نزی منگ غولوی او کخ پل زان غولوی ستا مولوی دیخ پل ایشو نکوی